درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شېبې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي او د اف ام په 0.15 اورېدلی شي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د معمول سره سم سهارنۍ خپرونې له نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیر اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی اردو پر اډې په برید کې درویشتنه وژل او 14 نورې ټپیان کړل. د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړ. خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځنګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل کلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د ژمنه وکړه چې پر اتل کلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي.
دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله الرحمن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د تراحت وشل کېدو تر څنګ وطنه نور ژوند نیول شوی دی. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو یې اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي. د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی. د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي ندی چې امریکایي پوځیان له دې هواده ووزي. دا اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د کابل پرونی حمله په کلک غندلې. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمان ویلي دی چې او آی سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حمله د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. په دې غونډه کې چې یو شمېر لوړ پوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لري، د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د بخښنې نړیواله موسسه دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړې. د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی په تیرو 18 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشاره ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کې نول شوې، بشري حقونه ترې واخیستل شول، خو افغان خزی ځنګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د موسی په 2009 کال کې د خزو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د خزو خلاف د تشدد د پای ته رسیدا د قانون د تصویب یادونه هم کړي، خو په عین حال کې د افغان خزو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې، خو درېمه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. نن به د هند د هرادوان اسمان وریز وي، خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري. تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې سلطنه مشکوک سخدرې زینې ولې پاکستان دا کسان روس تل دي نیولې چې له هند سره د هیواد کړکیچ زیات شو ول شوې چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دا غي سخدرې ډلې غړي هم نیول شوې چې د هندي کشمیر په ورستۍ حمله کې پلاس لرلو تور نه ده د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون نا وخت په خبر پانه کې ول د قانون نافذونکو ادارو یو سلو یو ویش کسان نیولې یو پاکستانی چارواکي د فرانسوي خبري اژان سوال امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر د انتحاري حمله مسولیت په غاړه اخیستي څو غړي هم نیولې هندوی جیش محمد د لشکره طیبه سختریزی لري و څنګه ده لشکره طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حمله مسولیت منلی و دا بی پولی خبری اعلان ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وویش بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې دا د ټولنې پر اساس د تیر فبروري میاشتې تر پایه پورې 340 خبری اعلان بندیان و چې وویش تی یعنی په سلو کې اته خزینه خبری اعلان دي د بی پولی خبری اعلان ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا وویش خزینه خبری اعلان په نه هیوادونو کې بندیان دي تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي دا د اداري سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا وویش خبری اعلان له خپل ازادۍ په دې خاطر به برخې کړی شوې دي چې دوی په جرأت لیکنه او یا خبرې کولې او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې لسیمو د باندې د بی پلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی وګړو د وشل کېدو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د حکومت یو چارواکي پرونو ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خواله نه راوړي خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خند کیږي د کانګرس کړو او د بشري حقوقو ډلو د ټرمپ فرمان غندلې ویل چې کیدای شي د دې پالیسی لغوه کېدا سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي د پالیسی سی آی ای چې د افغانستان پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړي و چې د امریکا د بی پلوټ الوتکو کلنۍ رپورت خبر کړي او خي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وشل شوي دي دوستانو خبرونه ملازده ای راډیو نو اوریدل تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو نن د بار شتما په افغانستان او درست نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبي سپای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دي حقونه ورکړل شي د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړې ده د رولا غنی د سرګندونو جزئیات درورو په خبرونه کې به دا مو اوري چې د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوان کلی اردو د برید غچ واخلي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډیرې دوه اندېښنه ده دا موضوع هم څېړو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو لوی دي زور سپانو ته کتنه هم لرو د ژوند رنگونو نم یو رنگ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې یو امریکایي جنرال خبرداري ورکوي چې ممکن د عیشي وار بیا په سوریه کې پخې ټینګې کړي نن د بار شتما په افغانستان او ټول نړۍ کې د خزو نړیواله ورسته په دې ورس په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د طبي سپای ته ورسول شي او د نارینه وو په شان دي حقونه ورکړل شي د افغانستان لومړی میرمن په دې مناسبت له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبيني ښکاره کړې ده او ویلي دي چې وسنۍ افغانستان بدل شوی په دې اړه نور له اسمت څاروان څخه ورو
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې یو شمېر شزي اندیشنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان شزي اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي دا وایي
افغانستان دیروز نیست تک وکه چند سال تیر شدن
پا پرونی افغانستان نه دی کلونه تیر شوی په 1989 کې چې دوی واک ته ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او ویرانی و حکومت نو اردو نه و هیڅ شی نه و خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو 1930 کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی همغه وخت چې طالبان واکمن شول ښځې ډیرې منزوي وې خو اوس ښځې ډیر قوي حضور لري
بسیار با انزوا بودن و بسیار زیاد وجود
مېرمن غنی له آزادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دراز وویل چې ښځو په خپل ژغ پورته کړی دی د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیل زاد په مشه د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوي وې بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري د موسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده مېرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی
خانمای
سیار فعال هستند در جامعه. دوی اوس ښځې په ټولنه کې ډیری فعال دي. په ټولو سطحو کې که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد دوی موجود دي. اوس یې څوک حس کولای نشي.
اونا وجود دارن که نمیتونین علی حس کنین.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وای په تیرو ولسو کلونو کې هغه بریاوی چې افغان ښځو په سخت ترلاسه کړي باید په هیڅ قیمت لاسه ونوزي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند قلي اردو د برید غچ اخلي په دې سفر کې له اسد الله خالد سره د کورنیو چارو وزیر د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري وو دا تیری اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو د شورا په نظامی اډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرګ ژوبلای واړوله په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یو اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامی هډې کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین وژل شول د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو د دفاع وزیر اسد الله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د ترهانو نه یو تن د کمانډو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنج شنبه په شپه په لار اچول شوی ول هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي شغل خلیل زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکشه وي چې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځایه به تعقیب وو ان شاء الله الرحمن سپدې کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دی تاکي ټیم به دا معلومي او هغه ته به د غفلت ځام وکړي چې په انده کې لدا چې په خونه جلوګيري وشي
د تیر جمعې په ماښام یو ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمیر 12 تنه شوډلې د لشکرګا په شمال ویدیس کې د واشیر ولسوالۍ یاړوند د شورا په نظامی اډه کې 215 میوان کل اردو تنه نوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیر مړه او ژوبل کړل اسد الله خالد ول د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپور وشتنه وشل سوي او څوار لسنور ټپین سوي د خو طالبان بیا د تلفات شمیر د دین څو چند زیات بولی د ملي اردو وی سرچینې د نوم نشو د لپشار تازه دی رډي ټول د طالبان لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیر وژل سوي او څلويش په شاوخوا کې نور ټپین سوي دي چې په دې کې د کمانډو سرتیر ځینې هم شامل دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامی اډه کې رسنوي ټول که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلاوه دی نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړو، د دوی عقبی جبهه ته موږ له منځه وړو. چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپنه ده چې یو دوه درې کمندوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نیو، بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شي نو بیا دی ځي غلچکي برید. دا یو غلجکی برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی، لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دښمن ته لار ورکړی هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملینو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. اما دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتله او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اورئ.
اوس برا شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانک زیور ته کتنه کړې.
لویدوزو ورسپانو د کابل په غرب کې د پنځمې پورز راکټي بریدونو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه لیکلي، د پخواني جهادي رهبر عبدالعلي مزاری د څلورویشتم تلین مراسم د څو راکټونو له لګېدو وروسته ناتمامه پاتې شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په لیکنه، د کابل په لویدیځ کې یو کال مخکې هم د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو انتحاري حمله شوې وه. لس تنه پکې وژل شوي وو او دوه ویشت نور ټپیان وو. ورسپانه تاوی د پلازمینه کابل په لویدیس کې هزاره میشتې سیمې په تیرو څو کلونو کې د لزګونو بریدونو او چاودنو شاهدې وي. د ګڼو دغو بریدونو مسولیت داعش په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په تحلیل، د داعش لخوا د پنځمې برید داسې وخت اندېښنې زیاتې کړې چې ډېره توجه له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسیدو ته اړول شوې. ډیلی ټلیګراف برټانوي ورځپاڼې د پنځمې ورځې د راکټو بریدونو په اړه د کورنیو چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمي خبرې راخیستې چې ویلي دي د برید اصلي عامل نیول شوی او څو ملګري هم پیژندل شوي چې ژر به ونیول شي. برید د جهادي رهبر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو وشول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او مرستیالانی محمد محقق او یونس قانوني، او د جمهوري ریاست بل کاندید عبداللطیف پدرام د دې ونډې ګډونوالو. عبداللطیف پدرام برسیرن ټپی شوی. ډیلی ټلیګراف هم لیکلي، د پنځمې ورځې له راکټي بریدونو سره په یو وخت طالبان او امریکایي پلاوی په خطر کې په خبرو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور، سګ سوړ او لواورو ډک ژمي په ځینو سیمو کې د جنگ اندازه راکمه کړې، خو په ځینو جنوبي سیمو کې د پسرلي پر راتلو جنگونو زور اخیسته. ډیلی ټلیګراف لیکي، د چارو پوهان ګواښ کوي چې ښایي طالبان په راتلونکو میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي، څو د جګړې په ډګر کې برلاسي وي او په خبرو کې د نفوذ د آلې په توګه وکاروي. په کابل کې ورسته حمله چې طالبانو مسولیت منلی او په جنیوري کې وه، د ډلې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف ګرځولی و. څلور تنه پکې وژل شوي وو او څه باندې نوي کسان ټپیان وو.
غږ لا ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیرو دوه اندېښنه لري. د دې خونې چارواکي وایي چې د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د وتلو سبب کیږي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1490 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونی او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوری د پنځم به پورز ازادي رډیو ته ویل چې د امنیتی غوښونو ډیرې دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سويره غړولې او افغانستان د پنګ د وستلو لامل ګرځي. دوی خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایی دی. د پنګوال امنیت پای د حکومت لومړیتوب وي. خودلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دي. که د پنګوالو فزیکی امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پنګ او پنګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که څه هم افغانستان د وستل شوی پانګې دقیق شمیرې وړاندې نکړي، خو ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال افغانستان د پانګې د وستلو په هڅه کې دي. وسلوالې حملې، د موټرو غلا، انسان تښتونه، جیب وهل او د وحشت خپرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتې ستونزې نه دي، بلکې له دې پدیدو د کابل ښاریان او حتی حکومتي چارواکي هم په امان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبی الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. دوی د سهار اتنیمې بجې وې چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې له مخکې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوې پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په خاغلی یوسفی حمله د د وژلو نه، بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسؤلینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دوی د پانګوالو امنیت د کابل د امنیت قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداری ورکړی چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پخې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل د کانګرس خړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه لپاره پای ته رسېدو ډېر لرې ده. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریز دي د داعش پر ضد د دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتشونی په نخښه کړي دې ته انتظار دي چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 2000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د وبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده، خو وختي دی چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي، نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوښیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا خبرداری ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریه کې نه وي د داعش سخت دریزي به په 2 میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دیوی چې د هغو 850 زره تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا د سوریې له ختیځ څخه وتلی دي په سلو کې لس یې د داعش غړي دي.
بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزي وروسته پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا راغی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او وی ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پیونګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پیونګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزي وروسته پیونګ یانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کیږي چې تیره اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم به نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې پیونګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خوشاله شي، خو د زیاته کړه چې لکیم سره د اړیکې د هانوی د سرمشریزه له ناکامۍ سره سره خدي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تم کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیر اونۍ د مارچ لومړۍ وسلواله طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی اردو پر اړې برید کې درویش تنه وژل او 14 نور شوبل کړل. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکارا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه خودلې دا غوم لا تړکی. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلک غندلې. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ویلي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاتړ کې یو د کابل د پرونی حمله د قربانیانو لوکورنۍ او د افغانستان حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند پخانی مشر عبدالعلي مزاری د څلیرشتم تلین په مراسمو په برید کې درې تنه وژل شول او 22 نور شوبل شول. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي څه باندې 100 تنه مشکوک سختریزي نیولې دي. او د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون د خزود نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو د بی قید او شرطه خوش کېدو وخت وکړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسه مخکې لدینې چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه وړاندې کوو.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. ترکاری خرڅوم غلطه
ترکاری خرڅه کور برک دی هغه څوب چې لري ډوډۍ چوب پیدا کوي
بچان خو لري ما یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دی او زه یې مستی
لري کولای سي
لګي من په سخته
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅه نه شي سبا ته خرابې دي نه مړې
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه پتاوان شو استیا چې یار دوست هم شي
ها لکم جی راوړي ترکاری
ترکاری لکه زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالله
آلتی کری خلک په څو مثلا یو دسته ګندنه اخلي بیا په څو خرڅه
15 اخلي شلې خرڅو
یو دسته کې 5 روپۍ ګټي
5 روپۍ کرا ده د کور
ښه
او بس وروره 200-300 روپۍ مصرف لرم د کور
نو دا بیل کومه کوي
ولای تاسو خدای پاک رسې
پیدا کیږي
په سختۍ
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپې تا بیا درم دا د تاو د مو د کور کې
څه غواړی
وړیا
بیا څه ورته وای
ورته قنات ورکوم خدای مه لبانه درو
بیا قنات کوي کوکا مثلا ته څه غواړی تر خمه ژوند به تا درلودلای
ما زه شه ژوند درلودلای چې بس چې ما غوډی جامو نه پکا جایل مقصد وصول شي